السلام علیکم ته ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل استاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه لرو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي خو لمړی خبرونه واوري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام د هوایي اډې د نیولو پر هوټ ټینګار کړی ښاغلی ټرمپ بیګانه وخته پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ او ویلیکل چې افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونه سپري نو بده به ور پېښه شي د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دی ورکړي او سپینې مڼې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې خو نوموړي مخکې د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدر اعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم ټینګار کړی و چې دی هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د بګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمته شویو کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي نو دا احتمال هم شته چې د نورو موافقو پړاوونه به هم پیل شي هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ریزد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام د اډې د کارونې مسأله نه ردوم خو د ټینګار کړی چې دا مسأله به ننګونې ولري د ایران د ملي امنیت شورا وایي چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د فرانسې برتانیا او جرمني تر اقدام وروسته د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ځنډوي د ازادۍ راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د دې شورا په پرونۍ اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د تهران د اټومي پروګرام د مسلې په اړه د ماشا په نوم د دې دریو اروپایي هیوادونو وړاندیز ناسنجول شوی اقدام بلل شوی دی د دې اعلامیې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هوغړو پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د جنوبي کوریا چې د دې شورا دورۍ مشري کوي طرحې ته منفي رایې ورکړې وې اوکراین پر متحدو ایالاتونو غږ کړی چې د روسیې پر ضد جدي اقدامات وکړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل تمه لري چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتیایمې غونډې په څنډه کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري واشنګټن تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د اروپایي ټولنې غړي پر کرملین د لا زیاتو بندیزونو د لګولو د تصویب بهیر ته ورنږدې شوي دي په عین حال کې د ناټو د ختیځ اړخ په اسمان کې کړکیچ زیات شوی دی پرون په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې کولې د پولنډ او د ناټو د نورو غړو هیوادونو جنګي جټ الوتکو الوتنې پیل کړې د روسیې په حملو کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ووژل شول د ناټو غړو په دې وروستیو کې د استونیا خاورې ته د روسیې الوتکو د ننوتو له کبله سخته غوسه وښوده همداراز له دې مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکې د پولنډ او رومانیا هوایي قلمرونو ته هم ننوتې وې او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي دا لوبه د کابل په وخت مخام په 8 بجو د دوبای د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي هند پاکستان سریلانکا او بنګلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان متحده عربي امارات عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو تر بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د را روانې سه شنبې بنګلاديش او هند د چهار شنبې بنګلاديش او پاکستان د پنج شنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28مه نیټه وي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې د امریکا ولسمشر بیگا یو ځل بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو پر غوښتنه ټینګار وکړ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالې د کارتونو لرونکي افغانان وای پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلی دي. د کونړ زلزله ځپلی وای دوی غواړي چې د کورونو بیا رغونه په بنسټیز ډول تر سره شي.
زلزله وشل او دا کورم هوټو ګډ ور شلو بس ما خپل دا کوټل دیوالونه خراب دي کوټې نه ځکه نه اصله.
د سړو خونو د جوړولو لپاره د خوست د بزګرو د غوښتنې او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه ورځو. لومړی موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو څو ورځو کې بیا بیا امریکا ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه جدي څرګندونې کړې دي. ښاغلی ترامپ د سپتمبر په 13مه په برتانیا کې له صدر اعظم کایر سټارمر سره د کتنې پر مهال هم دا ټینګار کړی و، خو بیګانه وخت یې پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یو بیان کې یو ځل بیا ګواښ وکړ او ویې لیکل چې که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده یعنی امریکا ته ونه سپري نو بده به ورپېښ شي. د امریکا ولسمشر نور جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو هغه مخکې د سپتمبر په 13مه نیټه ویلي وو چې هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او دلیل یې همدا ښودلی و چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. د امریکا د ولسمشر استدلال دا دی چې دا سیمه له هغه ځایه چې چین اټومي وسلې پکې جوړوي یوازې یو ساعت فاصله لري. ترامپ دا یادونه هم وکړه چې امریکا هڅه کوي د اډه بیرته ونیسي ځکه د هغه په وینا طالبان له امریکا څخه ځینو شیانو ته اړتیا لري. وال ستریت جورنال ورځپاڼې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د ماموریتونو د پایل د ټکی په توګه د بګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکو د امریکا دا غوښتنه رد کړې ده، خو د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرو ته یې چمتووالی ښودلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالی پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي چې د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې ولري، خو په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور پرته. د بګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پراته ده په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول کار ترې اخیسته. دا اډه د 2008 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ تر پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه. د همدې کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته واشنګټن د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره خپل ښکاره اړیکې یوازې د برمتو د خوشي کولو لپاره د خبرو تر حده محدود کړل. افغانستان اوسمهال په نړیواله کچه په سخته انزوا کې دی او د اقتصادي فعالیتونو د بهرنیو مرستو او د خصوصي پانګونو د ترلاسه کولو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دی. ولسمشر ترامپ له دې مخکې د پاناما کانال او د ډنمارک د ګرینلند ټاپو په ګډون د نړۍ د ځینو نورو سیمو د نیولو یا د هغو د پیرلو په اړه هم خبرې کړې وي او همداراز ویلي و چې غواړي کاناډا د امریکا یو 50 ایالت وي، چې دې څرګندونو د دې هیوادونو سخته غوسه پارولې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په پاکستان کې د پی او آر په نوم د کډوالې د کارتونو لرونکي افغانان وایي پولیسو په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلی او پرته له دې چې د خپلو کورونو د وسایلو د لیږد فرصت ورکړي یو شمیر کسان نیولي او کمپونو ته یې انتقال کړي دي. د کډوالو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د نیول کېدو له ویرې حتی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هم له کورونو نشي وتلی. د دې ډلې افغان کډوالو لپاره خپل خوخه د ستنیدو ټاکل شوی ورستۍ نیټه یا مهلت د اگست په 13 پای ته رسیدلی او د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې دا نیټه به ونه غځول شي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړای دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16 د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالي پرته له دې چې دوی ته د خپل کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د پی او آر کارت لرونکي نواز کاکا چې د سپین بولدک په پوله کې له خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی، وایي که څه هم د وکولای سول چې د خپل کور ځینې وسایل له ځان سره راوړي، خو وایي چې ډیری ګاونډیانې خالي لاس راوستل سول.
پښوار کې خلک کارو ته تللي دي، پر هغه مخې نیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي، کورو ته ورګړې دي، د ښځې هم بوتلې زرانه او نارینه هم بوتلې. په کې انډیا در په در کړل په ټیکټ کې مړم سا گاون شان مانه ګره پاتې شو دی ټیکټ.
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت درلودونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
آزاد انا نسو وتلې کوو وتلو ام پر ځان بیرېږو کو ورور واسطه وو څو چې ورور مترازي ام پر باندې بیرېږو چختانه خسته وینې نس. نن دلته زمونږ پړو سیان دی اغه تللې و ډاکټر ته زنانه به ولې و دې بار وتلې و میډیکل ته دوايي راوړه اغه پولیس نیولې و نو د ورتل چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلې و زنانه پولیس هم ور سره و چې زنانه و دې دواړه به ولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 د یو راپور په خبرېدو ویلي چې د روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 115,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغه ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیونه کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 13 نیټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي، خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت تر رسیدنې عالي کمیټې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 818 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د روان کال له پایله د سپتمبر تر 18 نیټې پورې په ټولیزه توګه له 612,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وای چې د دوی د سیمو بیا رغونه باید په بنسټیز ډول تر سره شي. دوی وایي سړکونه، لارې او د دوی کورونه باید جوړ شي او دوی ته کاري فرصتونه هم باید برابر شي. یو شمیر رضاکاران هم ټینګار کوي چې د سړکونو له بیا جوړولو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ناممکن دي.
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپنا د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د ورستۍ مرګونې زلزله یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلی اوسیدونکو د ازادي راډیو ته ویل چې لغپلې 22 کسیز کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې ترخی مولاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپنا په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې د حل حل کولو ته جدي پام وکړي.
مونږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوی دا کورونه جوړ شي ډیر زیات ضرورت دا کم مؤسسات چې دي یا نور دي نو مونږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دي ډیر زیات خراب دي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر احمد چې د هم په زلزلہ کې زیانمن شوی وای حکومت د دوی ته د سرپنا د جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلہ وشل او د کوم هوټل ګډ وډ شلو بس زما خپل د کوټل دیوالونه خراب دي کوټې مې دوه کې ناسلې جمیر روان دی بس د سی پی سی ام نشته چې د دیوالونو به تورام کو جوړي کو بس ته د خیمه کې د جمیر باندې تیریږي کلینیک چلته درو سړک چلته درو هر شي
یو شمیر رضاکاران هم د زلزلې لامل د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
مواد ته ضرورت نشته نور خیمو ته ضرورت نشته دوی د موږ له خیمې نه راوړي دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه ز خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري آی او ایم دی او ډبلیو پی دی او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي دلته اوس تا غوي د اوسه پوری سروې پاتې ده د سي زین لري چې یو ځای لسلس دل سروې کړی ده یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره بیا رغول وروسته د ځانمنو خلکو لپاره د کاري زمينو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل د ژوند تر وګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان ځانمن کړي مخکې خلک تر ډیره په کار نو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړي چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه باید راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور ویل چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هواد نفوذ یې منوي. پر راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي تر څو د دې هواد لبندیزونه او طبي پیښونه ځانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبان حکومت ویل چې د کونړ په ځانمنو سیمو کې زلزلہ ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې کچیر بیړنې نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې لامل ځانمنې شوی کورنۍ بس کال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سپتمبر په نهمه د افغانستان لپاره د یو سل نه هدیر ششار شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت د څلور میاشتنی بیړني غبرګون پلان چمتو کړ تر څو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي کړي نړیوال مرسته وکړي نو دوی به روان کال تر پایا څلور لک او پنځو زره ځانمنو کسانو ته د سرپنا پاکو اوبو خوړو زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اگست په یو دیرشمه د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونی زلزلې له 2000 ډیر کسان ووژل نږدې 4000 کسان یې ټپیان کړل او لامل یې تر 1000 کورونا ویجاړ شول.
له خبرونو ور اخوا
د خوست کاروانګر او بزګران لاروندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د خپل سبزی او ترکاری او د ساتنې لپاره د سړخونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي اوس مهال په دې ولایت کې د ترکاری او د ډیرو ډولونو کرنه دود شوی خدا چې سړخونه نه لري نو اردی چې د خرابېدو لويري په ډیره لګه بیا او پلوري. بلخوا ځایی مسؤلان وایي چې د شنو او سړخونو جوړول د دوی په لومړی توبونو کې دي او په دې اړه یې لاروندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه هم غوښتنې کړې دي.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وای دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه به له ځنډ مصرف یا پټی تبه او پلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځنډ همرته په توان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دولت ادا په کور دي چې موږ باید د سړو سړو ځینې سړې خونې ولرو نو څو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل ایل د مصرف سیورې بل دولت لور شي غازن در در شینې د دورې موږ نه بیا خار شي د سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا کله چې د دې ځای د سبزی او سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې پلوړه بیا پلوري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرغازی وویل
سړی خونه جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره هنرخونه کې کوم مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک توس میوه ته ضرورت به سازي ده هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمام وي.
خوسته یو کاروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپل د خوست د میوه او ترکاری موسمي د نورو سیمو د ترکاری په پرتله الکتر لګه 15 واري به ټیټي وي، خو به موسم یې بیا د لوړو به د لاس عادي خلک نشیرانی ولای. یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي
د سوزای لپاره د سړې خونو جوړول ډیر مهم دي. د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی اوس چې کله وطني سوزي ورسېږي مثلا لا ته خوست کې بنجان ورسېږي د بنجانو مان ډیر شي په 15 سلوي خریپ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزې مانی وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل د وی نسبتا لوی سړې خونې د جوړېدو وړاندیز اړوند وسارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنې او سړې خونې د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت ګڼل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامداره تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو لارې کروندګر پرته لیدي چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډیر وي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکي وایي په عامه ترانسپورت کې د ستونزو او همدارس د اقتصادي مشکلاتو له کبله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل څخه استفاده کوي. بایسکل د افغانستان په تاریخ کې هم په تیرو څو کلونو کې یا د لسیزو په ترڅ کې خورا زیات مینوال او کارونکي درلودل. خلک وایي بایسکل ځغلول ورزش هم دی چې د سلامت لپاره یې ګټه لري، خو دوی زیاتوي چې ورته د بیلابیلو لارو او سړکونو د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لوی ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لالا خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي. یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېر لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه 150 افغانۍ یا 500 پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کیږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تک چې دی دا ګټور دی. زه خپل د وینې فشار تکلیف لرم خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دی بایسکلونو استعمال په ډیره زیاته اندازه دي. سجله ملونه استا ښار کې د ګڼه ګوڼې راشته لامل استا. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل خر د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي. بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي یو لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې دا پنچر درته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ درته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته چې دا خو څه مرسیډیس ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالص چې د نوې بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی. خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر همدا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارغزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل خروالی چې کوم نوې سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خروالی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونې ده چې مخکې په کابل او ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېرې دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سعید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدي خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوانې بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکوي. نو زه خپل دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
در راپورونو برخه هم دومره و قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په امریکا کې له ډیره افغان لیکوال همایون خان سره زما مرکه واوري.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالاتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژنې تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب،
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښیم او خوشحاله یم چې ما ته مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 که امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگتن په انتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په ورسته کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېر برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلې غواړم چې دا پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکن خو یو چیرنیز مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جرنالونو کې بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داس یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جرنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلومات میگزین په نوم یا ساؤتھ ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جرنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ گیټ په نوم ویب سایټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده هلته لستون کی کولای شي چې الته ولولي
استاسو پختو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس موبایل پی کړی دا مقاله چیرته خبريږي په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبري شوی خو یو څو مقاله چې مالی کلی دی مثلا ماته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم نو هغه ځینې مې پیل کړی دی تاند کی هم چاپ شوی دا یو څه مقالې بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کمی خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي پښتو ژبه کې نو غواړم پیل پی وکم تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي خو دا څنګه مقاله چې ما یاد کړل دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی
راځو تاسو کتاب ته اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې تاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو څه معنا
بالکل د ډیت وذین په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنګ ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کوي هغه شان پښتو ته نه اړول کی مثلا کومه د دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ خدا داخل کې مرګ معنی نه لري دا معنی د پټ رنګ دی یعنی پټ رنګ په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي نو رنځ داسي چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری خو هغه انسان رنځيږي پټ نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی دي کاله الکان دي د یو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلاملونه دي نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخه ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دي او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټرنس سبب کېدل شي
یعنی که زه سم پوښوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی همداسې ده
بالکل تکل سبب همداسې ده یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه یعنی دلته باید به په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پر روان هم دی نو زما هدف هم د دې کتاب نوم دی چې ولی ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي او بیا هغه رنګ دې هته ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي یا مثلا هغه د ځوان نه دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري یعنی ولی دومره یو ځوان دې ته اړ شي نو بیا ما دلته چې څومره کوم سروې مې کوله معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي ترغه مغه
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دی
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی مثلا زه به تاسو یو مثال درکم اوس خو هغه کار لګ ختمي خو مخکې داسې و تقریبا 15 کال مخکې چې یو ماشوم باندې به ډیر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتمن اول نمره کېږي په سین کې، ته به چې دی د پلانکي پلانکي زوینه و ته هغه اول نمره شوی، ته به هم کېږي، هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته تللی. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه و، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي، یا انجینران شي، کنه، یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي، کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته، او د کورنیو.
بالکل. او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په انجینو کې هم داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ سینې شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دی مثلا 12 سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي، دا یو ستونزه ده.
بالکل. او دا وګوري، دا ډیره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کیدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک بچوي. که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د 12 سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دوی په خپل ماشوم، په خپل جنې پیغله، یا په لور خور، یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي، په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو، کنه، د کورنۍ او ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل. هغه ټولنیز رقابت، یو قسم ټولنیز سیالي، چې زه مثلا که زما زوی، زما لور، زما ورور، زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګوري زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندار یم، او ژمن یم، او زه تاسو خوشاله ما، حتی که زما خور، ورور، زوی، لور، د کورنۍ بل غړی که هر څومره پټ رنځيږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همین خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې، مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي، الجبر، د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتمان به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې زده کړې کولې، تقریبا 15 زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته، او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت. ځکه افغانستان افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل نو په دوه کال کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړې کوي اول سیمستر نو بیا هغه ځانوجنه وکړه او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړه او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار و پی یعنی حتی هغه خط یې ما وکړو حکم خطی چې لیکلو نو بیا هغه زمون د ملګرو واغه کوم ځوان چې ځان وجنه وکړه نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو او بل کې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا د دغه پټ رنځ رنځي د خو څوګي زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویل نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهني ورتیا به مې دومره خنۍ چې ځکه زه داسې خو که سړی د ډیر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورسل دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولای شم او یا زه څه ورتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه ورتیا لري مثلا ما چې څومره موریدلې دي د دې خبرې داسي چې یو ځوان مثلا ک هارورډ په هنتون ته د لسم سین نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم او ک هغه هارورډ په هنتون ته نشم تل حتی هدا کل چې یو بل داسي معتبر په هنتون ته لاړ شم نو د دې سیالیو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیالي یو بل ټکی ته زغړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو لامل زبر تاسو سره خپل تجربه شریک کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو خونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګری وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدل او تور رسیدل نو هغه زما خواږه ملګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به وختل چې زه دا غونه خې نمرې واخلم غونه په هر څه کې مخکې شم بیا هغه برعکس باغوم هم دغه څه کول ازما ملګرو نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالي بدل شو بل اخره هغه ملګری ما د لاس اور کړل نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتی
اکثر
مشمن
لکه د دوی مایندې پلرونه چې فکر کوي مشمن بل ډول فکر کوي بل ته به تا ګوري
بالکل همداسې دا یعنی که تاسو د کم د نړۍ کامیاب خلګو ګوري یا مشهور خلګو ګوري په خپل رشتہ کې نو هغه کوم رشتہ چې انتخاب کړي دا په امغه کې کورنۍ دی تشویق کړي دی په امغه کې دی ته یعنی حمایت کړي دی مزګه هم دغه حد تر رسیدلی نو زبرتاس یو مثال لرکم د دې مثال دا سیده چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف زناور راوخلو لکه سپید او شادو یو مثلا خر دی او ته وی چې تاسو دی ونی ته وخیږي نو ونی ته باغه خیږي چې څوک مثلا شادو وخیږي کنه یا مثلا وته یو بار ورکو چې تاسو دا بار وېخی نو حتمن خر به وړي زمونګه ټولنه کې هر ځوان چې دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړی ورتیاوي لري او په هغه ځانګړو ورتیاو کې باید وته مثلا هغه کوم مرسته چې دا باید وته ورکړل شي ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې به په هواد او په ټول نړۍ کې مخ کې شي یعنی هر ځوان
کوم
ورتیا لري هغه ځانګړي پاغه کې باید وسره مرسته وشي
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمتري نه توجه شوی حتی په خوندزیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي په پوانتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکو یا د محصل تماس ونیسي ورته وایي چې پریک دی خپل ماشوم خپل خوخه ته پریک دی دای په دې کې چې تاسو غواړی خنه دی په دغه بل مضمون کې خدای نو دی کې په افغانستان کې لبد مرغه دغه امکانات نشته. ما یو بل مسله غوښته چې یادونه وکم تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نوې ځوانانو ځانوژنه کم ده. د خبره سیده او ک خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي.
زما په نظر د دې یو خوشبختی زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کو دا په دغه لار روان یو نو ډیر داسې ما خپل لیدل دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني آرامتیا کې ډیر مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو خو وخت راتلون کې دی نو دا ما سره شخصا ډیر مرسته کړې ده. زه به وایم چې روحانيت مثلا لمونس شخصا ما سره ډیر مرسته کړې او زه همیشه نن دا خبره کوم چې لمون سره انسان ډیر هغه ذهني فشار راکمیږي او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآنی آیاتونه ما لیدلې چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغه سي فشار لاندې وم بیا چې هغه قرآنی آیاتونه ما لوستل ما ته یو هیله او امید راکاو. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختی دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. وسم که ډیر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلې دا غوی تمرکز په همدغه باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بل خوشبختی دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی مثلا یوازیتوب نه لري لکه په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډيري خبرې پکې کیږي او بل سره انټراکشن او مثلا بحثونه نو دغه ډیر غټ رول لوبي یوازیواله نه او زما په نظر یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشاله وي کامیابی خو هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند دغه خنو نو هغه ذهني فشار لاندې راځي یا که ذهني فشار نه یا ذهني آرامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سي مرزونه چې دی یا پر ترانس چې دی هغه ډېر کم دی او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا موږ که چرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي نو هغه سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي نو دغه هم یو غټ رول لوبي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغه سي ژوند خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو ګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوان ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډیر فکر یې چې دی هغه بدلېږي یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت مثلا یوازیواله ډیر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو یعنی د کورنیو نه هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډیر کم خلک به وو په کورنۍ کې.
همین خان خبرونه ورسته د دقیقو تر غلی یو څو شیبې لروچه لګنور هم تاسو پیژنو په دې کتاب برکم کافی خبرې وکړلې البته هیڅ کله کافی نه دي مونږ کولای شو چې بیا هم پراتلون کې په دې اړه نور خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي مو کساسونوم وورید بدیم پوشو چې په کندوز کې زیږیدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوی یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوی، په دې باب یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو دا اول ورځ نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای یې سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او اغه اغه د ژوند څنګه ما ویل تګلارم ټول اغه شانده څنګه باید افغانستان کې وي، او څنګه باید دوسی کې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا اغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلار باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرې؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او فراق اړین دی، انداسې وادم دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي، او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو امداوسم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه دی، نو هغه شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه وو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
مونگ یو بل تک اتنے مونگ یو بل تہران میں تاثری شونډي موسکې وې ټالې پد پیسوان وې سستا پتما شوي سما پتما شوي تما شوي تما شوي سستا پتما شوي سما پتما شوي تما تپ خندا وې زتا تپ کا دې وې تو ما